برنامه. حالا ساعت 8 صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیو است. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه قدرمن اوردون کو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو سات دوام کوي په راپورونو کې اوري چې پاکستان وایي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې تر وسه وسه همکاري کوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او تاندې څنګه، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر د ټکساس د سیلزپلی ایالت له زیانمن شویو خلکو سره ولیدل. داعش د عراق د سمارا ښار د انتحاري حملو مسؤلیت ومانه او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلۍ کې ګډون نه کوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به تر وسه وسه همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون وویل له افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره بیلابیل میکانیزمونه موجود دي او د هر هغه نوښت ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات سبب کیږي. خواجه آصف دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته پیغام ورکړ چې افغان حکومت منطق په رڼا کې له پاکستان سره هر ډول سیاسي خبرو ته چمتو دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو تهاجمي عملیاتو کې د دولت دولس وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د افغانستان دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا عملیات په کندهار، بلخ، اروزګان، غزنی او هلمند ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په ساحه کې پرون د بی ترافیکی پیښې له امله یو تن مړ او دوه نور ژوبل شول. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک آزادي راډیو ته وویل د ترافیکی پیښه په سرخکان سیمه کې د یو کروزین او کرولا ترمنځ د ټکر په نتیجه کې وشوه. د کابل جلال آباد پر لویه لاره ترافیکی پیښې ډېرې کیږي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر د ټکساس ایالت هیوستن ښار ته ورسید چې د وروستیو پراخو سیلونو له امله له زیانمن شویو خلکو سره وبیني. ولسمشر ډانلډ ټرمپ ماشومان په غېږ کې ونیول او د دې طبیعي پیښې په وړاندې د فدرالي، ایالتي او سیمه ییزو چارواکو ترمنځ همغږي وستایله. ولسمشر ټرمپ له زیانمن شویو سره په کتنه کې وویل:
To the people affected by Hurricane Harvey, We are with you every single
د هاروی طوفان له عمله زیانمن شو یو خلکو مش ګام په ګام له تاسو سره یو مش به له تاسو سره د رغونی په برخه کې مرسته وکړو. ستاسو په بیا آبادی کې مرسته کوو. مش به نن سبا او بل سبا ستاسو ملاتړ وکړو. د امریکا څلورم ستر ښار هیوستن ته په دې سفر کې له ډانلډ ټرمپ سره لومړی میرمن ملینا ټرمپ هم ملګری ده. د هاروی په نوم سمندري توپان د ټکساس ایالت هیوستن ښار سخت ځپلی دی. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 50 کسان یې وژلي دي. دې توپان لسګونه میلیارد ډالره مالي تاوانونه هم پیش کړي دي او سپینې ماڼۍ د دې طبیعي پیښې د زیانونو د پوره کولو لپاره له کانګرس څخه 15 اتیا میلیارد ډالره غوښتي دي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي چې دغه هیواد پر قاراویشتون کې توغندي نصب کیدونکی هایدروجنی بم جوړ کړی دی. د خبري اژانس پرون شنبه وویل دا بم د شمالي کوریا تر ټولو پرمختللي اتمي وسله ده او په پراخه پیمانه ویجاړونکی قدرت لري. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون پر قاراویشتون کې توغندي د هایدروجنی بم د خولې نصب کېداله نشټې ولیده. دا خبر په داسې وخت کې خپریږي چې د نړیوالو قدرتونو په ځانګړي ډول امریکا، جاپان او جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ ترنګلتیا په وروستیو کلونو کې تر ټولو لوړ حتی رسیدلې ده. داعش وسلوالې ډلې د عراق په سمارا ښار کې د پرونیو انتحاري بریدونو مسؤلیت ومانه. د عراق د برېښنا وزارت ویلي چې دریو ځانوژونکو په سمارا کې پر یوه برېښنا کوټ برید وکړ چې له امله یې اووه کسان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. وژل شوي او ژوبل کسان ټول د برېښنا کوټ کارکوونکي دي. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون ونه کړي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ غونډه د روان سپتمبر په 12مه په نیویارک کې جوړه شي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون روسی رسنوی ته ویلی چې ولسمشر پوتین د بلګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د ګډون کوم پروګرام نه لري، خو د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په کې برخه واخلي. د جرمني په دوو شهرونو کې پرون د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت ناچاودلو بمونو له موندل کېدو وروسته شاوخوا 9000 کسانو ته امر وشو چې له خپلو کورونو او کاري ساحو ووځي. دا بمونه په کوبلینز او فرانکفورت کې د اګست په 28مه نیټه د تعمیراتي چارو پر مهال موندل شوي دي. که څه هم په کوبلینز کې د بم له شنډېدو وروسته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال امریکایي الوتکو غورځولی وو، د سیمې خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو په فرانکفورت کې د کشف شوي بم چې د بریتانیا د هغه مهال هوایي ځواک غورځولی وو د خونسا کولو چارې نن ترسره کیږي. او د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې فضانورد پیګي وایټ سن په نړیوال فضایي تمځي یا سټیشن کې له 9 میاشتې ماموریت وروسته مځکې ته راغی. تر دې وړاندې بل امریکایي فضانورد یا فضانورد په نړیوال فضایي تمځي کې دومره زیات وخت نه دی تیر کړی. وایټ سن چې نن یکشنبه د افغانستان په وخت د سهار په 15 بجې او 9:40 دقیقې په قزاقستان کې کښته شو، د درو ماموریتونو په لړ کې 655 ورځې په مدار کې تیرې کړې. 55 کلن وایټ سن پرون شنبه له نړیوال فضایي تمځي څخه په سویوز کپسول کې د مځکې لور ته حرکت وکړ. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 او FM 100.5 صفه دوام کوي. پاکستان ویل افغانستان سره د هر اړخیزو خبرو لپاره بیلابیل میکانیزمونه شته. یو شمیر خلک شکایت کوي چې بیا هم د حج د ادا کولو چانس په لاس ورنغی، ځکه چې ځینې کسان څو ځلی حج ته ځي. ځینې دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي
حج په ټول عمر کې یو ځل فرض دی. بار بار حجونو ته تلل، نفلي حجونو ته تلل دا ضرور نه دی، اما یو فرضي حج چې سړی و چې باید هغه سړی وساتي.
د کندهار امنیه قومندان وایي 15 ځلی پرې وژون کې حمله شوې دي.
دا داسې چې موټر په راکټ لګېدلې دي، داسې چې پر موټر بم پټاو شوې دي، داسې چې مخ ته موټر روان دي د بیټګټانو مینه ته ولې دي.
روسیې د امریکا یو جګپورې ډیپلوماټ احضار کړ. د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو غټه کې هم دراورو. تاندې څنګه او حقیقت سره 19 پروګرامونه خبرو. په حقیقت سکه مو د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر میلمه ده.
کوشش کوم چې زه د سولې د پاره او د غرنګ کبه زمون نظامي مینه چې دی هغه بیرته برحاله کوم.
د اصلي رادیو خبرونه زموږ د وی پانی لاري هم اوریدئ شي او یا ځینې مطالب لوستلئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانی پته ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي هیواد به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رول ادا کړي. آصف دا څرګندونه یو ورځ وروسته تر دې وکړي چې افغان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې پر پاکستان ژغ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو دی. پاکستان په داسې وخت کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ ژمنه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اسلام آباد د وسلوالو سختدریځو او طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي هیواد باید د هغو ټولو نوښتونو په عملي کېدو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف مطرح کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پورس د خواجه آصف په حواله په یو اعلامیه کې ویل پاکستان هم د اوس د سولې د پروسې په اړه له افغان حکومت سره د مذاکراتو 2 اړخیزه، 3 اړخیزه او 4 اړخیزه میکانیزمونه لري. خواجه آصف ویلي اسلام آباد په افغانستان کې د امنیت او ثبات غوښتونکی دی او په دې برخه کې به د خپل توان له مخې ګامونه واخلي. نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې وکړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر د لمانځه وروسته په خپله وینا کې له پاکستان سره سوله د افغان حکومت ملي اجنډا وبلله.
د دې جنا زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادگی لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نراسي. دا دې باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مگر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت د پاره او د منطقې د سوکالی د پاره هر اقدام کولی شو.
آیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ تازه ژمنه د پاکستانی چارواکو د پخوانیو وعدو تکرار دی، او که د سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په اړه د اسلام آباد په تګلاره کې د بدلون کومه نښه؟ د سیاسي چارو کارپو او د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم په دې باور دی چې د پاکستانی چارواکو دا ژمنه هم تشریفاتي ده او هدف یې د امریکا له فشار څخه ځان ویستل دي. ښاغلی همدم ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه ټول شیونه چې پاکستان خارجي وزارت په خپل اعلامیه کې خپور کړی دا یوازې یو عکس العمل ده، نه یوازې د افغانستان د جمهور رئیس د وینا پر مقابل، بلکې د امریکا اختارونه چې په هغې کې پر پاکستان باندې ډیپلوماسي، سیاسي او حتی نظامي فشارونه راډی شوي. نو دوی غواړي چې په یو نحو باندې په دغې تشریفاتي خبرو باندې په کوم بحراني وضعیت کې چې دم ګړی پاکستان ده، غواړي چې د دغې بحراني وضعیت نه پاکستان وباسي.
پاکستان په داسې وخت کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړل شوی چې تروریستانو ته د پټن ځایونو ورکول بند کړي. افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی دی چې د افغانستان د نظام ضد وسلوال پالي، پوځي او مالی منابع ورته برابروي او له تروریزم سره په مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي. خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ځاني او مالی زیانونه ګاللي دي. ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې تر اوسه پورې د ده د وژلو 15 هڅې شوې دي. د پوځي ډګر تر څنګ په لومړي ځل جنرال رازق د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه د ازادي راډیو له خبریال صادق رښتینی سره مرکه کړې ده. په دې تفصیلي مرکه کې چې په کندهار کې له جنرال رازق سره شوې ده، جنرال رازق له ماشومتوبه تر پوځي دندې پورې خپل ستونزې او د ژوند جالبې خاطرې بیان کړې دي.
ساز اوریدونکو ته او د کندهار ټولو ولس ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوو. خدای دې په خیر پر ټولو افغانانو، خصوصا د کندهار په خلکو باندې په آرامه تیر کړي او په ښو خوشحالۍ سره، او دغه دې دغه اختر د خدای زموږ د ټولو لپاره نیکمرغه کړي چې زموږ ټول وطن آینده د دې مصیبتو له په خلاص.
په پیل کې دا وایي چې څو کلن یاست او په څو کلنۍ کې مو عسکري پیل کړی؟
کلونه خو سخته پوښتنه ده. کور مې په جنجال اخته کې در وخت مې څوک راکا خطا ایستلی. عمر مې 9 کال او درمه میاشته د خیر. عسکري مې د ولس کلنۍ سه ولس د اتلس په مابین کې هغه وخت چې طالبان په څلور نوي کې نوي را پیدا سو، کوم وخت چې دی را وجود را پیدا کې د پاکستان د خو د دې سره کرنل امام او ځین خلک نور و دی او کتار ایر کړو چې به وې ترکمنستان ته د پاکستان د موادو زما کا د لې وظیفه درلوده د تخپل رسوالي په دغه منځ کې بیا مرده دي سر په برخړ دخته سو. بیا په هغه کې د درو ورځو جنگ بعد ما کا منصور د ودیش کس سره په شهادت ورسېدی. کندهار طالبان ونیوي، هغه وخت موږ په تخپل کې په جنگ اخته وو. د کندهار شهر ځینې قمندانانو د دې سر کومک یا د پاکستان د ایسای په منګي یا د هغه وخت د مرکزی حکومت چې اوس ازربانی شي د پراس کې وو، هر یو خپل قمندانان ته وویل چې ورته تسلیم کړي. نو کندهار سکوت سو. دغه بعد د پیښه را مبین سو، کوم وخت زما کا منصور شهید سو، بیا زه ولاړم لږ وخت لپاره پاکستان ته. د پاکستان څخه بیا ولاړم مقامت په دوره کې په کابل کې او پیرات پیرات سکوت سو. د هرات څخه بعد بیا رالو کابل ول چې بیا کابل هم سکوت سو، ولاړو بلخشان او کندز سو. دا ځای
توان واده مو کړی. څومره بچان لري؟ په دې کې څو نارینه دي او څو ښځینه؟
شپږ زامن لرم، اوه لوڼې لرم او مشر زوی مې اوس پوهنتون وایي. هغه کوچنی انجن یې په مکتبو کې تو، هغه د مالي مکتب کې دی د کلي.
همیشه مو وخت د امنیت په ساتلو کې تیریږي. د کورنۍ د غړو ماشومانو دوستانو ته هم کله کله وخت ورباسي؟
یاره د کورنۍ غړي که درته وایم، ما خپل یو زوی یو کال بعد وړه ورځ ولیدی چې دی راغلی و. دلې زما دی بل کشر ور دی، د هغه سره راغلی و.
دا مشکلات لرو، دا مشکلات ډیر دي او سخت دي، او دا مو وطن دی مجبورې تکلیف پر ځان وړو، د خپل دوستانو قربانو دا اوس رشام لري پاتې یو خپل سپینسر یو مور مې ده چې موږ ډېر پکې شوالي اتمان شوي. زه د اوو کالو به ولم چې زه اتمان شوی زما پلار شوروان شهید کړی در اوسه پورې موږ دې کوچنی رالوی کړو څومره متن ورڅ کړلي. خو کوم وخت راځي چې زه کندهار ته راغلم، زه دا په درې میاشتې دوه نیمې میاشتې دوه میاشتې کې وخت هغه هم دی راځي دلې شپه او دوه دلې راسره وکړي بیا بېرته ځي. وینه مې خپله خو نه خلاصوي چې د بولدک ولسوالۍ ته ولاړ شم، هلته د کور و ځای ته دلې اوسېږو.
څه ډول موسیقي خوښوي؟ په لوبو کې دې کومه لوبه خوښه ده او د لوبو لپاره کوم وخت ځانګړی کوي؟
لوبو کې مې فوټبال خوښ و، خو اوس دغه سم فوټبال به چیرې وکړو چیرې به ووینو که ورځو د فوټبال بازۍ له زموږ د لاسه نور ځوانانو خلک ته دېږي خدای نه کړه یو شی پیښ نه شي. ډېر وخت کېږي چې لرې پاتې شوي دیارلس څوارلس کاله کېږي چې دا شرایط هغه سوله نور نه یي چندانې فوټبال بازۍ ته ورغلي. په دا شپږ کاله کښې زه یوه ورځ ورغلی یم فوټبال بازۍ ته، د کندهار غازي شټیم ته بیا نه یم ورغلی.
اوس غواړم ستا ځینې خاطرې واورم. اول د ژوند ترخې شېبې دې راته ووایه، یا په بل اصطلاح بد ورځ دې کومه ورځ وه؟
بدې ورځې ډېرې راغلي دي، ښې ورځې هم راغلي دي، بدې هم راغلي دي. هغه هم بده وه چې کیسه مې درته وکړه چې زما کا د ودې ښکت سره زموږ د فامیلو د نورو دوستانو سره شهید شو، د کور مشر هم زه پاتې شوم، دا دونه غټ فامیل کندهار هم تر روسیانو ونیوئ پاکستانیانو ونیوئ او مشران مو هم ولاړو، موږ بې سرنوشته پاتې شو. ډېره بده ورځ وه، بدې خاطرې وې.
خپله د جګړې پر مهال دې ترخه شېبه کمه شېبه وه؟
د جګړې پر مهال باندې په 2004 کې یو وخت سامي غره ته تللي وو، ډېر ملګري روان وو، یو طالب نیولی وو، هغه خطای شو چې په دې ځای کښې زموږ مرکز دی، موږ راولانور ملګري مې هلته د مرکز دی، موږ راځه را ویښ. موږ ژمه یو غلطیا وکړله، د دې ځای پر پښو ورسره روان شو، بیا چې موږ د ډېر ځای په موټان کښې تللو بیا پر پښو د هغه ځای هغه چې ولاړو دوه اویا کسه وو پر پښو باندې، دا شپه مې ټوله مزل وکړي. دا بله ورځ یوې بجې ته چې دا ځای ته رسېو د څوارلس کسه پاس هغه ځای ته شوسو، هغه مې پښې تڼاکې بهرحال ته مای سره پاتې شو، راوتلی هم نه شو، بند هم پاتې شو، خپله راختلی نه شو. نو هغه ډېره سخته ورځ وه. خو بیا هم په هغه کې په سپین بلده کې د فرانسوي شپېشل پوست قوتونه پراته وه، بیا د ډېر تکلیفه بعد موږ مجبوره شو هغو ته مې زنګ ووالی په کورنات فشان مې ورکړه، بیا د هغو تیرې رالې او څو ځایونه یې په بمانه را ته وویشت او هغو مایک وو. بیا موږ بېدمیمه پر ایوانانو باندې ځانونه وتړی رقم را ووتو، دغه درې سه چې راوتی نه د پښو د حرکته لوېدلي وو. نو دا ډېرې ترخه شېبه وه.
او داسې کومه ورځ هم راغلی چې په جګړه کې مو مهمات یا مرمۍ خلاصې شوي؟
خو د هغه ورځ وه چې ډېر سخت، نور هم ډېرې پېښې راغلي دي، خو دغه ډېره سخته ورځ وه. ما درته وویل چې هر څه مې پاتې شو، هر څه نفرم ګرده پر لارې پلجده د پښو لوېده، موږ چې هغه څوارلس کسه زم ځوان وم په هغه شپه کښې چې ولاړو هغه ځای ته ورسېدو بره مایسره هم شو، حرکت مې هم نه شو کولی، د پښو هم نه و، د حرکت هم نه.
تاسې په زړورتیا او دلاورۍ کې په افغانستان کښې شهرت لرئ، داسې کومه ورځ راغلی ده چې بېرېدلی
یې؟ یاره بېره به سړی یو مسلمان د الله څه کوي، هر څه چې کوي په دې به چې پوه شو چې الله پیدا کړي په ناکوي مې ما دا دونه تکلیفونه که د خلکو په وس وسي زه به لس پنځلس کاله مخه لانه اوس هغه شی راسدی څه سوی دی هېڅ په زړه کښې مې دا نه راګرځي چې دا به در پېښ شي. څه چې الله کوي هغه کېږي، خپل کوشش کوو. داسې هم نه دی چې ځان د بام راغورځو چې زه الله نه یم خوش کړی نو زه ځان راغورځم که لس ما تېږي کوم پښه، خپل کوشش کوو چې الله پاک څه کړي هغه کېږي، څوک یې به چا وایي نه شي. نه په پټاو بېرېږم نه مې باک په کېږي، دا چې اوس انتحاري اوسو.
څومره چاودنې شوي دي شخصاً تاسو؟
چاودنې د پنځه دېرش ډېره باندې شوي دي. دا داسې چې موټر مې په راکټ لګېدلی دی، داسې چې پر موټر مې بم پټو شوی دی، داسې چې و مخته موټر روان دی د بیټګټانو مین راته ولی دی، په کمین کښې راګیر شوي او انتحاري حملې راباندې شوي دي پر موټر مې شوي دي، یو وار نه څو وار مخامخ داسې د خلکو په تعمیرانو کښې راباندې شوي دي، حملې راباندې شوي دي. اوس دی ورسره عادي سوی هم هېڅ تصور کښې هم دا نه راشته څه شو، لکه یوه عادي خبره چې تېر ځي.
د ترخو خاطرو خواته د خوشحالۍ تر ټولو ښه ورځ دې کومه ورځ وه؟
د خوشحالۍ ورځ پخوا خو موږ کوچنیانو پوهېدلو نه، موږ چې کوم وخت پاکستان ته تللي وو په 2001 کې چې د کرزي صاحب و د قومندان صاحب عبدالک و د دې پروسه را شروع شوه، د بابا ملت هغه لویه جرګه چې جوړه شوه بیا د پروسه شروع شوه. په 2001 کې چې کوم وخت موږ د افغانستان خاورې ته راواوښتو د ارغسان ولسوالۍ د شنه نري په سیمه کې چې د توبې سره همسره ده ده، موږ رالو د چمنه سیمه حرکت وکړو، ولاړو د توبې پر غرو بیا شنه نري ته رالو. کوم وخت چې د افغانستان خاورې ته راواوښتو مازګر و، یو رقم د آزاد فکر مې وکړ چې د هغه پاکستاني ملیشي و درغو را تېر شو، یو رقم د آزادۍ فکر مې وکړ چې موږ دا یې اوس د کپس خلاص شو آزاد شو. خپل وطن ترال هغه د خوشحالي زوی خپل خاور مې مشکل برکات نه پنو چې الله پاک مو خپل خاور ته بخیر اوس کومرو کو پاتې خدای خپل وطن په ازادي را
تاسو سره دی چې په کندهار کې ډیر مصروفه یاست کله کله په مګاوندیو ولایتونو کې ماموریتونه لري په څلور ساعتونو کې څو ساعت خو کوي
وخت نا وخت درې ساعت وخت نا وخت پنځه ساعت څلور نیم ساعت درې نیم ساعت څلور ساعت خو د شپې در یوې یو نیم بجې نورمال کار په سیزن د جنگ چې دوبي غرمه معلوم بیا یو ساعت درې پاو داسې بدیر نو او په ژمي کې لا شو خوب مې پنځه شپږ ساعته کوی اوسې بالا نهسو کولی در څلور څلور نیم چا ډېرې وکړي پنځه
تر تاسې مخکې کندهار ته ډېر نور امنیه قمندانان راغله خو ستاسې په ډول بریالي نه شول ستاسې د بریالیتوب راز په څه کې
تر ډېره ځایه به زه دا شی د کندهار و خلکو ته راجع کړم چې کور ودان د کندهار خلکو زموږ سره کومک وکړي خصوصا ځوانانو ډېر کومک راسره وکړي کوم وخت چې زه کندهار ته راتلم په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو څه فیصدي ډېر صفر نه ون صفر په کندهار کې موږ دیارلس کسه اویا کس ضابطان درلودو په هغه کې دیارلس کسه کنداری زابطان افسران موجوده اوس دوه ویشت سوه کسه زه د لسم و دولسم فارغه زابطان لرم لومړی ضابط دوم ضابط درېیم ضابط زما د راتګه سره شاوخوا زر کسه د افسرۍ د کورسو څخه فارغه شوي دي د دوم برتمنۍ اوس څوک جګړنان دي څوک تورنان دي څوک لومړی برتمنان دي څوک دوم برتمنان دي دا ګرده د مکتبو د پوهنتونو فارغه ده درې زره کسان شاوخوا نوي ځوانان موږ تعلیموته لرو د بیخي ډېر یو حساب دی چې وخت زه راکړم په نولس سوه نوي کې دیارلس کسه نن درې زره کسه دي نو دا مو یو غټه لاسته راوړنه ده خو دا د کندهار د خلکو کومک و دوم کومک یې دا و چارې ولسوالۍ ته زه ولاړم دې ته مې خپله پروسه وه چې زه داسې پلان لرم چې څه رقم پنجوایي ارام کړو څنګه ژړۍ ارام کړو څنګه ارغنداو ارام کړو څنګه شاولیکو ټوخاګریزو ارغسانو معروف په نورو ولسوالۍ دې دې ته لبیک وایي په څه رقم چې ما خپل اصول ورته وویل چې زه غواړم جنگ زه نه غواړم چې د بازار په مابینځ کې وکړم زه جنگ نه غواړم د کلي په مابینځ کې وکړم ټولې ولسوالۍ مې چار طرفه مایسره کړل خپله به ورسره وم په هغه شپو کې ډېر استفاده موږ د سرحدي قوتو څکول چې دلته په پولیس کې موږ ډېر ښه قوت نه درلود موږ نوي راغلي وو د هغو په کومک ولاړو ژړۍ مې چار طرفه مایسره کړه کلي مې پاک کړل د مینوس مې پاک کړل خلک مې راوایسرل مالی پولیس ته مې راوست په ژړۍ کې چې موږ راتلو پنځه کسه مالی پولیس نه وو او په څو میاشتو کې موږ هلته شپږ سوه مالی پولیس وو جړی آرام اس امریکای کوه می جنوی سلی نزب ما می جنوی س وردو می جن کم خپل د جړی خلکو جړی آرام اوس سو عین شی په پنجوای کې موجود عین شی ولار په میوان کې پرغندا نو دا د کندهار د خلکو کومکو او دې ته می دا ول چې مونږ دلته نه د غلا د پر راځو دلته مشتي خدمتګار وستي بچان مونږ به داران نه
ته مخ کې ول چې د څو به می چاودون سره مخ مخ سوي اس باغ کې خوش سوي می اس دا دا چاودون یا دا کې دوستا پر سیاحت باندې کوم تاثیر کړی دی اوس
یار دا چې شکر دې تاثیر نه درو باندې کړی تیر کال پر روزګان کې څه مریض سولم ډېر شپې په تخابې مې کاټ کړلې ډېر بدالات وو هغه څه احسان دی وخت نه وخت د شپې غاښونه راسه چټل کېږي د ورځې مې غاښونه ټینګ نیولي څه مریضې را پیدا کړو اوس هم ګولۍ خورم او هغه ګولۍ به د درو کال دپاره دوامداره خورم د آرام دپاره دي چې خوب نه راکړي د شپې مې لاسونه غورځول یا به داسې وم د شپې د خوب ما چې زه په جنګ کې برته برغونه نارې به م ویل هغه ګولۍ اوس راکړي د درو کال دپاره دوا نور هغه خوش دی خوش نه خامخا احسان دی دا شان ورته تړل دی خو داسې به تاثیر نه دی رامنې کړي هغه ټپونه چې هغه ټوله جوړ شوي دي کوم پښه خوږ وه کوم لاسونه وه کوم مخ هغه وجود مو انشاءالله ټوله جوړ شوي دي داسې مشکل نه لرم
ډېر زیات مننه کومندان صاحب چې ازادي راډیو سره مرکې ته حاضر سواس ښه او نیکمرغه اختر ولې
شکر تاسو هم مننه خیر څه پټای مرام
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق خو
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو دا اړیکو شمېرې 0999-40-15-40 0992-15-55
یو شمېر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراری حجونه د ثواب پر ځای په ځینو مواردو کې ګناه هم لري دوی وایي په داسې حال کې چې فقر بېوزلي او غربت په افغانستان کې خورا زیات دی د تکراری حجونو پر ځای باید د بېوزلو لاسنیوی او عامل منفیه کارونه وشي د دې موضوع په اړه حدیث پردیس راپور لري
د
د حج د فریضه ادا کول د هر مسلمان هیله ورمان دی، خو ډیره داسې کسان شته چې د غرمان ته ځکه نه دی رسیدلی چې نور څو ځله حجونه کړي او دوی ته چانس نه دی ورکړل شوی. دا چې د افغانستان مطلق اکثریت وګړي مسلمانان دي، نو د حج د فریضه د ادا کولو لپاره هم لیوالتیا خورا زیاته ده. یو شمېر دیني عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراری حجونه فرض نه دي، خو ښه ده چې پر ځای په دغه برخه کې مصرف کیدونکې پیسې د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره ولګول شي. دینی عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان په دې اړه وایي،
حج په ټول عمر کې یو ځل فرض دی، بار بار حجونو ته تلل، نفلي حجونو ته تلل دا ضرور نه دي. اما یو فرضي حج چې سړی وکړي باید هغه سړی وساتي، او نور د نفلي حجونو نه په غریبانو باندې، په مساکینو باندې، په فقراو باندې د هغې پیسې تقسیمول دې کې ډېر زیات اجر دی. هغه څوک چې پیسې لري یا د نورو لارو نه هغوی پیدا کړي دي، غواړي چې کال په کال باندې حج ته لاړ شي، نو دوی ثواب نه کېږي بلکې دوی په عذاب باندې اخته کېږي. دلته د فقیر لاسنیوی فرض دی، اول ته حج نفلي دی، نو نفل مهم نه دی بلکې د فقیر او د نادارو خلکو لاسنیوی دا ډېر ضروري دی او مهم دی.
دا چې سعودي عربستان هر هیواد ته د هغه هیواد د نفوسو په تناسب حج ته د ورتګ لپاره سهمیه ورکوي، نو یوه ستونزه دا هم ده چې د تکراري حجونو له کبله په ځینو مواردو کې هغوی ته چانس کم ورکول کېږي چې غواړي د لومړي ځل لپاره حج ته ولاړ شي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی عبدالله وایي درې کاله کېږي چې د خپلې مور لپاره د حج د تګ په خاطر یې نوملیکنه کړې، خو تر اوسه ورته د تګ چانس نه دی ورکړل شوی. عبدالله وایي دا چې راتلونکی کال به د دې فرصت ورکړل شي چې خپله مور حج ته بوزي، او کنه خو بیا هم له هیله مندۍ پرته بله چاره نه لري.
زه به یوه خپله شخصي تجربه درسره شریک کړم په دې اړه. زما خپله دا درې کاله کېږي چې د مور لپاره مې د حج داخله کړې ده، او یوازنی وجه یې دا ده چې ماته نوبت نه راوځي چې اجام په مقرر ډول حج ته ځي او نورو خلکو ته نوبت نه رسیږي، او مثلا یو وجه دوه واري درې واري حج ته ځي او دا نور کسان چې داخله یې کړې ده او منتظر پاتې دي هغو ته نوبت نه رسیږي، او له هغو قربانیانو څخه یو زه هم یم.
د فرښتې په نوم کابل ښار کې یو اوسیدونکی وایي چې د کور په څنګ کې یو کس چې دنګه ودانۍ جوړه کړې او ښې پیسې لري، خو د دې پر ځای چې خپلو ګاونډیو ته یې خیر ورسیږي هر کال حج ته ځي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې دوی د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه هم پیسې لري چې څه پرې واخلي، خو ګاونډی د څوم ځل لپاره حج ته تللی.
دوی هر کال خاوند او مېرمن حج ته ځي، او موږ نږدې ګاونډان چې په داسې یو کنډواله کې اوسیږو چې فعلاً نه وړه لرو نه غوړي، او د اختر جامې خو پرېده، قرباني او میوه خو دوی چې کال هر کال حج ته ځي، نو که چیرې دوی کاشکې دوی دا حج ته چې ځي سي اوس فعلاً هم دوی تللي دي حج ته، کاشکې د دې چې په حج ته تللي دي دا پیسې موږ غریبانو ته راکړي، موږ به وړه غوړي او د اختر جامې ورباندې واخلو. داسې غریبان هم د موږ څنګ ته شته چې نه وړه لري نه غوړي لري، د اختر جامې خو پرېده.
د بغلان ولایت اوسیدونکی نجیب الله بغلانی بیا وایي چې د خپل کلي جماعت وران پروت دی، خو څو کلیوالي څو ځلې نفلي حجونو ته ځي. نوموړی وایي که څه هم په وار وار له هغو کلیوالو چې د جماعت جوړولو پر ځای نفلي حجونو ته لومړیتوب ورکوي غوښتي چې له جماعت سره مرسته وکړي، خو په خبره یې چا غوږ نه دی ګرولی.
د کلي جماعت چې دا دمکاره ده، هغه باندې کار روان ده، خلک دومره وس نه لري چې جماعت جوړ کړي، پیسې سره ټولې کړي، او داسې ده نفلی حج دپاره دی څو همزل ده چې حج ته ځي. نو د دې په یواز باندې چې نفلی حج کوي ډېر داسې د ثواب کارونه شته په کلي کې چې هغه باید د اول ترسره کړي، او بل چې ده په داسې حالت کې چې په کور کلي کې یاته داسې خلک دي چې د سبا او بیګا ډوډۍ نه لري، او دا یاته ماته په زراو ډالر باندې پری باندې مصرفي یتا 5000 شپږ ډالر دایزي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت به وای د قانون لمخې تکراری حجونه بند، او سعودي عربستان هم په دې برخه کې جدي دی. دغه وزارت سلاکار او د البیرونی پوهنتون استاد کرامت الله صدیق کڅ هم په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل چې څنګه د تکراری حجونو مخنیولای شي، خو وای دا کار غیر قانوني دی.
د موږ د حج قانون او طرز العمل په شوي دي ته توشي شوي دي د جمهور د نافذ دی. په هغه کې تکراری حج منع ده، او یو مسلمان افغان سړی چې غواړي په افغانستان کې ژوند وکړي هغه باید ژوند قانونمند شي.
د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان 40% وګړي د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. چین دیني عالمان وایي که شتمن د تکراری حجونو د مخنیوي ترڅنګ د زکات فریضه هم ادا کړي، نو لري به نه وي چې په افغانستان کې به فقر له منځه ولاړ شي او په ټولنه کې به عدالت تامین شي.
لبیک لا شریک لک لبیک.
له د سره د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلی او د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه په حقیقت څه د خبرونې کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو له چارو وزیر سره ځانګړې مرکه لرو. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. پاکستان وای د افغانستان د سولې په پروسه کې به تر وسه وسه همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون وویل له افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره بیلابیل میکانیزمونه موجود دي. د افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو تهاجمي عملیاتو کې د دولت دولس وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په ساحه کې پرون د یوې ترافیکي پیښې له امله یو تن مړه او دوه نور ژوبل شول. د امریکا ولسمشر د ټیکساس ایالت هیوسټن ښار ته ورسېد چې د وروستیو پراخو سیلونو له امله له زیانمن شویو خلکو سره وویني. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي چې دغه هیواد پر قاره ویشتونکي توغندي نصب کیدونکي هایدروجني بم جوړ کړی دی. داعش وسلوالې ډلې د عراق په سمارا ښار کې د پرونیو انتحاري بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون ونه کړي. د جرمني په دو ښارونو کې پرون د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت ناچاودلو بمونو له موندل کېدو وروسته شاوخوا نوي زره کسانو ته امر وشو چې له خپلو کورونو او کاري ساحو ووزي. او د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې فضانورد پیګي وایټسن په نړیوال فضایي تمځي یا سټیشن کې له نه میاشتې ماموریت وروسته مځکې ته راغی. تاسو ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر و بجو پوري په منځني چپه 12.5 FM/15 چپه دوام کوي. په همدغه سپو د ماښام لو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. اوس هم سالم محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د استرالیا پاوز په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د احتمال د اوازو په اړه څېړنې کوي. ګارډین زیاتوي د استرالیا د پاوز څارونکو له خلکو غوښتي چې د هغو اوازو په اړه معلومات ورکړي چې پر اساس یې احتمال څرګند شوی چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا جنگي جرمونه سوي دي. د استرالیا ای بی سی چینل په جولای میاشت کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د یو افغان ماشوم د وژل کېدو او په دغه هیواد کې د استرالیا د خاصو ځواکونو د پټو عملیاتو په اړه د سلګونو مخه اسنادو راپور خپور کړ. ګارډین لیکلی د جمعې په ورځ د استرالیا د دفاعي ځواک عمومي سرمفتش په یو اعلامیه کې وویل چې د 2015 او 2016 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د قوانینو د سرغړونې د احتمال په اړه څېړنې کوي. د پر خلکو ژغ کړي چې که په دې برخه کې معلومات لري له دوی سره دې شریک کړي. استرالیا د ناټو غړیتوب نه لري خو د افغانستان په جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړی هیواد دی. سره له دې چې استرالیا له افغانستانه خپل جنگي ځواک ایستلی خو لا هم 300 روزونکي د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام ورکوي. یو افغان پناه غوښتونکي چې پیلوټ افغانستان ته لیږلو راوګرځاوه د بریتانیا له حکومت غوښتي چې ژوند یې وروژغوري. انډیپندنت ورځپاڼې د 22 کلن سمیم بیگزاد دا څرګندونې وروسته له دې خبرې کړې چې تېره اونۍ له بریتانیا څخه د ترکیې د هوایي شرکت په الوتکه کې په زوره افغانستان ته لیږل کېده خو د الوتکې پیلوټ د نوموړي له وړلو انکار وکړ. افغانستان ته د بیگزاد د نه استولو په خاطر په زرګونو تنو لاسلیکونه راټول کړي وه او د ده د لیږلو خلاف کمپاین کوونکو د لندن په هیترو هوایي ډګر کې د الوتکې کارکوونکو ته مخکې تر مخکې ویلي وه که دای افغانستان ته واستول سي ژوند به یې له خطر سره مخامخ سي. له دې پیښې وروسته بیگزاد په لومړنۍ مرکه کې وویل غواړي چې د ترکیش ایرلاین د الوتکې له پیلوټه مننه وکړي ځکه چې په بدو شیبو کې د ده د ژغورلو سبب سو.
آزادی رادیو ته غوښوینسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخی تر دې چې په حقیقت سره خبرونه کې د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزیر مرکه واوري یو نړیوال موضوع لرو. د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د رواني ډیپلوماټیکي شخړې په لړ کې مسکو پرون یو جګپوړی امریکایي ډیپلوماټ احضار کړ. روسیا وایي دا کار یې د امریکا د هغه پلان په ځواب کې وکړ چې پر اساس یې امریکایي چارواکي غواړي په واشنگټن کې د روسیې د یو سوداګریز ماموریت ودانۍ وپلټي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د پورته شوې ډیپلوماټیکي شخړې په تازه تحول کې روسیې پرون یو لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ احضار کړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې په مسکو کې د امریکا د سفارت مرستیال انتونی اف ګاډفری ته د هغه پلان پر وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ چې لمخې امریکا غواړي په واشنگټن کې د روسیې د یو سوداګریز ماموریت په ودانۍ کې پلټنه وکړي. متحده ایالاتو د دې ماموریت د تړلو اعلان کړی دی. روسیه دا پلان غندلې ده او وایي چې دا غیر قانوني عمل په امریکا کې د روسیې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو پر وړاندې یو بې سابقه يرغل ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ځانګړي روسیې ضد امریکایي ادارې ښایي په دې ودانۍ کې د دسیسې جوړولو د موادو په ایښودلو سره دا پلټنه د روسیې ضد احساساتو لپاره وکاروي. امریکا وروسته تر هغې په واشنگټن کې د روسیې د دغه ډیپلوماټیک ماموریت د تړلو پریکړه وکړه چې روسیې له امریکا وغوښتل چې په مسکو کې د خپل سفارت 155 کارکوونکي وباسي. په اوکراین کې د روسیې له مداخلې او د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې له ادعاو راپدې خوا د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې ترنګلې شوې دي. په همدې حال کې کرملین پرون اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې چې هر کال د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې جوړیږي ګډون ونکړي. د کرملین ویان ویلي پوتین د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون پروګرام نه لري، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف به دې غونډې ته ورشي.
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندې څنګه ټولو خوږو اوریدونکو سلامونه او د اختر مبارکي مې ومني. هیله دا چې لاکینو جګړو او ستونزو لري د اختر درې ورځې ون منځي. په دې خبرونه کې د اختر په خاطر له ستونزو تیریږو او د سینګار نړۍ ته مو له ځان سره بیایو. نن به واورئ چې ځوانان څه ډول واسکټونه او چپنې اغوندي. د خبرونې په بله برخه کې د وریځو ټولولو پر ستونزو او طریقه غږیږو.
په ځوانانو کې اوس ډېری څوک چې په دفترو کې کار کوي هغې ډېر رسمي شیان غواړي، یعنې ډېر په چپن یا
د واسکټ چې دی تقریبا رنګ نه خودي رنګ دی، خلک ډېر زیات خوښوي.
میګم مال فرق نمیتونیم که مجرد است یا متأهل، چون همگی ابروهایشان چیندگی است.
پخوا به چپنې نارینه واغوستلې، خو نن سبا نجونې هم ځان ته جوړوي او اغوندي. د انجونو چپنې د نارینهو په څیر اوږدې او ډبلې نه وي. په کابل کې د تکمه فیشن په نوم د کالیو د ډیزاین او ګنډلو یو مرکز په مختلفو رنګونو او ډیزاینونو چپنې جوړوي. د دې مرکز مشر حمیده ساپی وایي د چپنو بازار ښه ګرم دی او هر ورځ ډېر انجونې ورځي چې د چپنو جوړولو فرمایش ورکوي. له هغلې ساپۍ سره مو مرکه کړې چې د دې په خبرو پیلیږي.
په ځوانانو کې اوس ډېری څوک چې په دفترو کې کار کوي هغې ډېر رسمي شیان غواړي، یعنې ډېر په چپن یا کورتي د شیان باندې د هغې انتخاب دغه دی. نو فعلا دغه شیان ډېر خوښي ځوانان، خصوصا د انجونو په برخه کې څوک چې په دفترو کې کار کوي.
هغه کالي دلته له تاسو سره کوم دي چې ځوانان یې له محفلونو پرته ډېر زیات اغوندي؟
د محفل پرته ډېری د چپنونه دي چې موږ جوړو، ډیزاین کوو، بیا وروسته دغه ډیزاینونه چې موږ کوو فرمایش اخلو. ډېری دغې خوښي چې دې کولی شي هم په دفتر کې واغوندي هم د باندې لپاره.
دغه چپنې یوازې د نجونو لپاره دي؟
فعلا خو د نجونو لپاره دي، او دې کولی شي دا تکینه چې څوک هلکان هم وغواړي کولی شي هغې هم فرمایش راکړي.
له چپنو پرته نور کالي بیا څنګه دي؟
موږ په ځانه برخه کې هر شی جوړو، یعنې رسمي دریشي، هغه چپونه چې موږ جوړو پکې افغاني ډیزاین کېږي، ګنده مختلف چپنو منګه جوړو د مختلف کونه مثلا دا ساده تکی دی فقط ورخمین دی او هغه چ تکی دی چې ټول پیژنې افغاني تکی کی دا ساده تکی دی مثلا د وخت کونی سیمګه کسو دی راجل پکاري منګه تقریبا درې ورسلو رسکته جوړو او منګه سیستم لرو چې خپل خامکوک سیستم لرو چې باید بیت کلی وغسل شي به اخري زل ټول به بستبندی کیږي مکمل جوړیږي دا تکامل چې دا تاسو مخکې ګوري دا تاجیکی تکی دی دا نو راغلی او خلک ډیر خوخی او نور چپنو دی فرق نظر پکار هر چپن خپل مینوال لري د نشوال چې اتمنه د خلک ټول د خوخی
تاسو په نظر چې خپل د جامو د ترهای کار کوي ځوانان په ځنګړی تو غنجونه باید نن سبا سره ډول جامې واغوندي
او خو څوک چې کار کوي فرق کی مثلا د موهیت په تغیر د ډیر رسمي شاین باید واغوندي او ځینې کسان چې ماسل دي کې د شی او د داس جامې منګلرو چې مثلا د کار د درس او د ځای چې خپلی تابان چې ټول جامې فرق کی
کنجونې نن سبا چپنې واغوندي نو حالکان بیا واسکټونه ډیر خوخوي په وستون الهام هغه زلمای دی چې غوښتل ځان ته په کابل ښار کې واسکټ جوړ کړي لادمو پختل چې څه ډول واسکټ خوخیږي
داسې وطنې واسکټ ته نو هغه خوخ کړی دی ته خدار چې خوخ او کم ټیسټ چې دی هغه فرق کوي زما اوس بیا خندار بعضې خلک د هغې به خوښیږي خو زما په خپله کله چې کلر و سي هغه ساده وي ښه دی
پخوا به واسکټونه ساده جوړېدل خو نن سبا د واسکټونو تیکي او رنګونه تر پخوا ډېر نوي او بدل شوي دي په دې وخت کې کوم ډول واسکټونه ځوانان ډېر اغوندي لا واسکټ جوړونکي زاهد ازان سرمو پر همدې موضوع خبرې کړي
واسکټونه خو زمنګ ډېر قسمونه لري خو یوې محفلې دي چې د بنارس د دې کیسه جوړې کی او تقریبا خلک محفل کې غونډې دي په عام د دې کیسو نشوستله او یو نور دي چې د ګن افغاني ګن څخه په ګالر کې استفاده کیږي هغه محفلې دي زیاتر خلک دي سم غونډې خو بیا هم محفل کې زیاتره استفاده کیږي او د ساده واسکټونه لرو چې یعنی خلک عام په دفتر کې د سیا خو دي خو غونډې
دغه واسکټونه ته ورشل لنګ دی به یو ګورو چې څه ډول دی
دا واسکټ دی تقریبا رنگ نه خودی رنگ دی یعنی خلک یې زیات خوښوي توکمه د سابقه یعنی د دې لکه چې لکه زړی هم سخکار ډیر خې نمود ورکې دی دغه سره د نه خودی سره بل د چې په کالر کې د ګن څخه استفاده شوی دا تور خپل واسکټ تور دی او یخنی د ګن څخه استفاده شوی زیاتره خلک په محفلونو کې غوندي
په دغه رنگونو کې چې د واسکټونو دی کوم رنگ ځوانان بیا ډیر خوښوي
په دې خو زیاتره خلک تور خوښوي او نه خودی خوښوي
اوس ګرمي مخ پتلو ده نو که ځوانان غواړي ځان ته کالی واخلي یا واسکټونه واخلي کوم رنگ باید واخلي او څه ډول باید واخلي
تقریبا یخنی راتلو ده کنه نو خلک تور رنگونه ډیر خوښوي سرمایي داسې تور رنگونه نو دغه رنگونه خوښوي او واخلي
دا واسکټونه چې دي له کوم رنگ یا له کوم ډول کالو سره باید واغوستل شي
واسکټونه خو هغه فرق کوي یعنی خلک هر رقم رنگ سره واغوستل شي محفلې چې وي کنه زمنګ په افغاني محفلونو کې زیاتره خلک سپین کالي اغوندي نو په هغه کې بیا خلک تور سره اغوندي ګنډ کې استفاده شوي وي یعنی یا د بنارس ور سره اغوندي سپین کالو سره خو هغه د محفل خبره بیله ده کنه او داسې چې وي نو یعنی هغه چې هر رنگ اغوستی شي لکه د زمنګ چې یو چپنی د تکې څخه مو کار اغوستی دی واسکټ د ډېر ښه ډیزاین دی هغه کولا شي چې محفل کې اغوندي یا داسې په کومه فرهنګي جلسه وي په هغه کې اغوستل شي
وګو ورېدونکو د خبرونې په دې برخه کې بعد اوریزو ټولولو پاړه خبرې ووري که څه هم د اوریزو ټولول ځینې نجونې او هلکان د خپلې ښکلا د زیاتولو په خاطر کوي خو ځینې ستونزې هم را پیدا کړي په دې اړه نورې خبرې به له مسعودین یزی څخه واورو
نن سبا په ښارونو کې ډېر نجونې ورېځې ټولوي دغه نجونې د ورېځو ټولول یو سټایل او سینګار ګڼي مبینه هغه پیغله ده چې د ورځو لوټولو وروسته د کورنۍ لخوا یې ښه هرکلی ونه شو خو وایي اوس دا چاره کورنۍ ته عادي شوې ده
بار اول ما پاکستان رفته بودیم.
لومړی ځل چې زه پاکستان ته تللی وم هلته دا خبرې ډېرې رواج وې. د ترور د لور واده مې و، همداسې سینګارتون ته لاړو. ټولو نجونو خپلې ورځې ټولې کړې، ما هم دا کار وکړ، خو مور مې ډېرې بدې خبرې راته وکړې چې ولې دې ورځې ټولې کړې، ځکه هغه وخت نجونو دا کار نه کاوه. دوه ورځې مې بیخي حجاب کاوه چې پلار مې ونه ویني. ورور ته خو مې تر هغو مخ نه ورښکاره کاوه چې ورځې مې یو څه ورسېدې. له اول ځل ورځو ټولولو وروسته چې مې بیا لږ لږ اصلاح کولې، اوس ورته دا خبره عادي ده. د نجونو تر څنګ یو شمېر زلمیان هم ورځې ټولوي او د نجونو په دغه سینګار کې ورشریک شوي. خو د کابل اوسیدونکی عظیم که څه هم خپلې ښکلا ته پام کول ښه خبره ګڼي، خو دا ښه نه بولي چې زلمیان دې د نجونو سینګار او سټایلونه کاپي کړي.
د خپله ځواني باید سړی ډېره ښکلې وساتي، لکه چې ځواني ښکلې ده همداسې خپله قیافه هم ورسره ښکلې وساتي، او هغه لباس یې باید ډېر ښکلی تمیز وي. خو صرف هغه بعضې مسایل چې دي لکه د ورځې چې دي هغه ارتباط نیسي، زیاتره هغه فیشن په ښځینه پوري. نو زه فکر کوم که چېرته نارینه خپل ټیپ هماغه ساده حالت کې پرېږدي، او نو هغه به ډېر ښکلی ښکاره شي نظر دو ته، چې هغه خپلې عروضې یا کمې کې یا سلمانۍ کې اصلاح کې یا جوړې کې یا لاس پې وهي، ما ته خو ساده ښه ښکارېږي. زه خپله چې کده چېرته زه خپلې عروضې جوړې کړم، زه به ډېر ځان ناراحت احساس کړم. او دا چون د دې شخصي مسایل دي، زه په دې کې تعرض هم نه کوم. ځوانان کولی شي خپل ذوق او په خپل فیشن سره ځان عیار کړي، او کله چې دی پکې ځان آرام احساسوي هغه د ده شخصي حساب دی. خو شخصا زه خپله د دې پیشن طرفدار نه یم.
پخوا به یوازې واده کړو ښځو خپلې ورځې ټولولې، خو اوس مجرد نجونې هم دا کار کوي. دې چارې هغه میرمنې له ستونزو سره مخ کړي چې غواړي خپلو اولادونو یا خپلوانو ته کوژدې وکړي. په کابل کې د یوه سینګارتون مشر ارزو هم دا خبره کوي.
بعض از زنا میگن که مخصوصا اونایی که پسردار هستن،
هغه خزه چې ځوان زامن لري او رویباری ګرځي، هغوی وایي چیرته چیزی او یو انجلۍ خوښیږي، دا فرق نشي کولی چې دا انجلۍ مجرده ده که متاهله. دا ځکه چې د متاهلو تر څنګ مجرد نجونې هم اوس ورځې ټولوي. دوی په ډېرو هیوادونو کې ویني چې نجونې اوس سینګار ته ډېر تمایل ښیي، ځکه دلته هم ډېر ځوانان په ځانګړې توګه نجونې علاقمندې کېږي چې خپلې ورځې ټولې کړي.
دخترها مبروی خودنه معمولا میچینن.
سینګار کوونکي ارزو نجونو ته وایي چې د خپلې څېرې مطابق د خپلې ورځې ټولې کړي. هغه په تار د ورځې ټولول تاواني کار بولي.
مطابق به حالت صورت گردی یا درازی روی ما ابروره،
د څېرې مطابق او د مخ اوږدوالي او پلنوالي ته په کتو سره موږ هڅه کوو ورځې داسې ټولې کړو چې خیخ کار شي. مثلا د ګرد مخ ورځې باید د کمان غوندې ټولې نه شي، یعنی هشتي یا د اتو په څېر دې ټولې شي، تر څو د مخ ګردوالی یو څه کم کړي. هغه مخونه چې اوږده او ډنګر دي، ورځې باید یو څه اوږدې او د کمان په ډول جوړې شي، تر څو مخ یو څه ګرد کړي. د ورځو په ټولولو کې باید له تار څخه استفاده ونه شي، ځکه چې د ورځو د ویښتو ریښې سوځوي. که څوک داسې وکړي او بل وخت وغواړي چې د ورځو حالت تغیر کړي، هیڅ تغیر نه کوي، ځکه ځایونه یې نه ډکېږي. زه خپله د ورځو په ټولولو کې له موچینک او د پاکي له پل څخه استفاده کوم.
موچینک او پل پاکي استفاده میکنم.
خوږو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هدف د دې وزارت په چوکاټ کې د سولې په نوم یو معینیت رامنځته کړي، چې د قومونو په منځګړیتوب له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي او مخالفین به هڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د حقیقت صدې د دې ونې خپرونه کې په دې او یو شمېر نورو قومي او سرحدي موضوعاتو خبرې کوو. زه اکرام الله اکرام یم او په روانه خبرونه خبرونه کې را سره د دې وزارت سرپرست محمد شفیق ګلاغا شیرزه ملمه ده. لتا سي مننه چې د خبرونه را سره تر پای اوري. وزیر صاحب لتا سي هم مننه چې وخت مراکړ کپایل لدی کړو چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پړه خلک وای چې کارکون وزارت نه دی او تر دې دمه یو ډول د سکوت حالت لري. ساسل راته نګ دی و میشتری کې چې د وزارت د وزیر په توګه معرفي شوی استي س پلانونه لري چې پراتون کې کی باید تر سره کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو راته راغلاس مې څنګه چې ما یو میشتری چې په دې وزارت کار کوم نو هغه څنګه چې په دې ولایت کې یو هغه مشکلاتونه چې په دې وزارت کې دي ان شاء الله الرحمن خدای ته امید لرم چې دا په خپل مینان صاحبان سره د خپل رسان صاحبان سره په مشوره دا مشکلاتونه حل کوم او کوشش کوم چې زه د صلح لپاره او د غرنګ کبه زمون نظامي مینه چې دی هغه بیرته برحاله کوم او زه غواړم چې په دې وطن کې د قومونو یووالی راولم او په خاص ډول چې هغه اصلي هدف مې دی هغه د صلح لپاره ما یو مینیت پیشنهاد کړی چې ورئیس صاحب جمهور ته او د نورو لوړ پوړو چارواکو د طبي اجرایه او د اتمرت او د نورو مشرانو سره مې شریک کړی دی هغه هم زما سره موافق دي نو صرف په آینده کې موږ به شاید په اشاره امنیت کې د رئیس صاحب جمهور په موجودیت کې د خپل مهم دوه پیشنهاد چې لرم غیر منظور کې او زه وکولم چې د خپل ګران او محبوب افغانستان لپاره او د خلکو لپاره د 15 میلیون انسانانو لپاره د مستر د خدمت وګرځم او د دوی لپاره د صلح او د قومونو د یووالي پروګرامونه مخته یوسم او زه تقریبا د کار مې شروع کړ دي د دوه کال لپاره یو پلان لرم چې هغه پلان جوړ کړم او بیا دا پلان په موجودیت کې دا خپل سوندې مشکلاتونه چې موږ نن شوی وي دا کومه د موږ عجیب وي دا کومه د موږ سیاسي وي دا کومه د او په سرحدات کې مشکلات چې او زموږ قومونه او زموږ سنجیر مشران د هرې خوا څخه ټکول سوي دي او هر سوي دي او سرحدونه کې څوک ستنه ټول فاروت راغلي دي هلته په ټول ولسوالۍ کې جنگونه دي یعنی ولسوالۍ مولا د ماسره په حالت کې زه غواړم چې بیرته خپل د قومونو او رسونو د لارې څخه د هغه رسونو د لارې څخه د طالبانو سره راسم لارې څخه خبرې وکړي او د سولې پیغام زموږ د خوات کوټه ورسېږي او د دې سره په قناعت پخشه خبرې وکړو چې نور د دې جنگ ته باید دوام ورکړو. 30 کاله کېږي پر افغانستان باندې دا جنگ دوام لري. دا د بمونو په مور په بمونو په دې باندې دا مملکت نه جوړېږي. اور په اور نه مري، اور په اوبو مري. موږ په ټول ودی ته په علمي او قانوني او شرعي ډول دې سره خبرو وکړو چې دغه مشکلات نور ایجاد نه کړي په وطن کې سولې او امنیت.
وزیر صاحب تاسو د نو برخو د ایجاد موضوع یاد کړ چې پیشنهاد هم کړی دی او شاید منظور شي که پم دې باندې لګرانه واچي. اصلا د دې نوې موینیت چې تاسو پرامنځ کوي د سولې په برخه کې دا به څومره ګټور وي او اصلا به دوی کار څه شي؟
لکه څنګه چې دوی کار صرف سولې ده چې دوی به د مشرانو د طالبانو د مشرتابه سره خبرې کوي که په پېښور کې که په لاهور کې پنجاب کې کراچۍ کې په کوټه کې په هر ځای کې موږ کوشش کوو د خپل مشران عالمان او مشران خلک ورباس او دې سره د دې خبرې وکړي او دا مو تقریبا افغانستان پر شپږ زونه تقسیم کړی دي او تقریبا 50 پر مشران چې یو عالم یو مشر قومي سپین ږیری مشر دا مو ټاکلي دي چې خدای وکړي رئیس صاحب جمهور یې راته منظور کړي او د دې لپاره بودیجه راکړي او د دې لپاره په زونونو کې دفترونه ورته جوړ کړو او خاص دفترونه هم نه غواړي. صرف زموږ دغه مهنیت چې خاص د منډې او د ځغاستې دی چې ولاړ شي او وکولی شو چې دغه مهنیت موږ کامیاب او د سولې لپاره کار وکړو.
که چېرته د قبایلو او د سرحدونو چارو په وزارت کې د سولې د مهنیت په نوم باندې یو برخه رامنځته کیږي او هغه سولې ته کار کوي، موږ دلته تیار د سولې عالي شورا لرو چې هغه په ټولو ولایتو کې خپل ځانګړي دفترونه لري کار کوي،
فکر کوي دا غوي ترڅنګ به تاسو کار کوي کنه دا یو ډول دا غوي په کار کې به مداخله نه وي
دا دې تاسو ته معلوم نه چې د مواد مخدرو وزارت ستا مګر په وزارت داخلي کې مينت ستا دا په اني شکل به موږ مينت په دې وزارت کې او د ټول علي شورا سره په مشترک ډول کار
یو بل موضوع ته چې رازو هغه د سرحداتو موضوع د چې په ورسته یو کې د غونډي هیواد پاکستان د لورینا په سرحداتو کې د خاردار سیم د لګولو لړۍ پیل شوې ده ریپورتونه موجود دي په دې اړه ستاسو معلومات په دې اړه څومره دي دا کارونه په کومو سیمو کې شوي دي کله هم روان دي یا مخنیوي شوي
دا اشتباهات په خاصه وي دي دا اشتباهات په خاصه وي او دا خپل چالت دي ته د تاسو د جوړولو په میلیونو میلیون ډالر د امریکا د خط خور کوڅو دي چې موږ به د شتګرو مخه نیسو دا په هغه وخت د اشتباهي وسو دي دا پروتوکول د وسو له خو په خوا هم زموږ د افغانستان قومونو دا خوا وها خوا خدي خو د شروعاله پروت هغه ته مشروعاله وو دی خپل قومي تړون درلودل په سرحد کې امن وو دا چې دی په خوا د اشتباه سوي دا باید هغه سره تخپتل شو دي دا په میلیونو ډالر ورک وسو له ولې دغه مشکلات په افغانستان کې ایجاد شول ولې زموږ د قومونو درمیان دیوال جوړ شو ولې زموږ د قومونو درمیان هغه تن تارونه چیر شول ځکه چې اوبه په ډاګ نه بي دي دا موږ هغه ټول یو وجود یو خلک
خو سم د ازغن تار د لګولو چارې په سرحدي ولسوالیو کې روان دي په غسیمو کې چې د ډورن کر خطیري نو تاسو په اړه څه کړی
دا موضوع په خپل شخصن په ټول افغانستان په شخصن د پولیسو جمهور او د مشرانو چې د سیږي په دې ټول غړو په ټول پر اړه لري چې دا به په ټول په ګډه سره به پر دې باندې پیښلو
د تاسو مخکې یو یادونه وکړه د خبرو په پیل کې چې زه کوشش کوم چې هغه ستونزې او مشکلات چې مخکې موجود و هغه حل شي څه فکر کوي کوم ستونزې موجود وي چې هغه تاسو حق اولیت ورکوي او هغه باید خامخا حل شي
ځکه چې زموږ وزارت په خپل انکشافي بودیجه ډېر کم وو او دا رنګ عجیب چې کوم څه چې بودیجه کم ده په زمون کې زموږ د کوم کاتب چې لرو کوم لیږي چې لرو او کوم په سرحداتو په نور ولایت کې چې باید انکشافي کارونه سی وای نو هغه نه دي سی موږ د اینده نوی کال د پاره د خپل مینان صاحبانو او د رئیسانو صاحبانو سره په مشوره باندې نوی د نوی کال د پاره دغه بودیجه پیشنهاد کړی ان شاء الله موږ به د وزارت مالیه سره او د وزارت اقتصاد سره په دې برخه کې خبرې وکړو او بیا به دا پیشنهاد کو
بیرته سرحد ته ورګرځو په سرحد کې د ازغن سیم د لګولو چارې چې لا هم روانه ده تاسو په دې اړه د دولت د لوړ پوړو چارواکو سره غږیدل یاست یا دلته په کابل کې د پاکستان سفارت سره په دې اړه غږیدل یاست کوم خبرګون مو خودل کنه د خودل شوی که خودل شوی دا غوي جواب اصلا څه
د دې چې دا موضوع ډیره په خاني موضوع دا ډیره جدي موضوع ده دا افغانستان قومونه ولسونه پر دې باندې پیسه لکه د لوی جرګې د لارې څخه دا نه زما وظیفه ده نه د جمهور وظیفه ده او نه د نورو وزیرانو وظیفه ده دا به د افغانستان اقوام قومونه شینی لوی جرګه به د هیلې لوی جرګه پر دې موضوع باندې ډیورن پر موضوع باندې بحث کوي
د ډیورن موضوع خو تقریبا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه واقعا د ولسونو موضوع ده
غن تر په حساب يم تر په دې کې مخوله مرسته به جبر او مخوله په حسابو کې چې دا څه په حساب ده
یعنی تاسو د دې وزارت د وزیر په توګه د دولت مشرانو ته دا خبره رسولې
و اندیکس ما بخې ما یو او دوه د کابینې مجلس مختوري دی بیا دروست پر ما په دې باره کې پیشنهاد نه دی کړی په اندیکس ان شاء الله پر دې موضوعات باندې مرباس وکړو
لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې یو میاشت کې حساس چې دی وزارت راغلی استه په دې تیر یو میاشت کې کوم سیمو ته مسافرونه کړی کوم قومونه سره مکتلې دي او دغه ناستي چې تاسو ورسره کړی سمره مؤثر وي
تقریبا د افغانستان د ګور ګور څخه ډیر مشرانه له داخله د افغانستان څخه مراله او کنا ځای باندې را د عظمت مبارکي پیغامونه راکړه خو د ټول افغانستان د چې موږ کوم ریاستونه لرو یا مرتون لرو هغه رسال ور وغوښتل قومي مشران ټول راله ټول خپل پیشنهادونه ماته وړاندې کړل شکایتونه یې وړاندې کړل او دغه رنګ د ډیورن اخواته کوم قومونه چې پراته دي چې دا او ایجنسیان دي په دې طرف کې او د قندهار په خوا کې دا مشران ټول راغلي یا خپل شکایتونه پیشنهادونه راته وړاندې کړي چې د ډیورن د کرښې اخواته کوم زموږ قومونه پراته دي پخوادل تا پکات سر اتلا او کاتنه در رو دل او پخوادل تو تجارت کوی دل چه پا میلیون هاو میلیون هاو دلار دل تا مالیه او تاکس ورکاو دا افغانستان حکومت وزارت مالیه چه ورکاو او اسم دی بیر تا واری چه مر بلاسو او خپل جواز او خپل پاسپورت ولرو او دل تا مر خپل تجارت مخت یوسو چه دا با دا افغانستان پا گاتو بیا وزمان دا قومی مشرانو پا گاتو بومی او دا سرحد خلق تا باید کار پیدا سی نو دا شکایتونو طول سی وجه نو دا ما طول نوت کردی جی انشالله و رحمان پا این دا جلسو که چیزه بیده پا شوره امنیت غری میما او پا این دا جلسات که بدا موضوع چیز مخت یوسما و آقا وقت با انشالله مر خدای کامیاب که چی مر دا دا صلح مینیت او دا دا سرحدونو دا ساتولو مینیت کامیاب کو او دی کومک را سره وکی بیا زه امید خدای تعالی رم چې زه به دا په خپل کارونو کې او د سرحداتو د دې خو د قومونو سره کومک وکم او د دې دپاره پلان هم لرم چې په آینده د اختر نه بعد او د اختر مبارکي ټولو د رسېدو د لوی اختر د رسېدو په مناسبت ټولو افغانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم خو د اختر بعد څخه انشاءالله زه کوشش کوم چې دغه مشران د رئیس جمهور و حضور ته ورولم او د خپل لیکلي پیشنهادونه ورته وړاندې کړو او دغه ستونزې حل کړو.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب، دا چې د اختر وړومبۍ ورځ د نیکمرغه لوی اختر، نو د قومونو او قبایلو چارو د سرحدونو چارو د وزیر په توګه د ولسونو او قومونو ته پیغام سره.
زه د افغانستان ټولو چې په افغانستان کې او د افغانستان نه بهر دي او ټولو مسلمانانو وروڼو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم او دغهرنګه رئیس جمهور، رئیس اجرائیه او د افغانستان ګوټ ګوټ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله وکړي چې آینده د لوی اختر نه بعد په دې وطن کې سوله راسي او زه ټولو هغه شهیدانو ته، شهیدانو د کورنیو غړو ته تسلیت وړاندې کوم او الله جل جلاله د زخمیانو ته